په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوه د مشال رادیو په دې بل خبرونه کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې لرو، او همداسې د خبرونې په پای کې تاسو ته 19 پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول فاموکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان کورنو چارو وزارت خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. او د امریکا سازو جرګې صدر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. تفصیل: د پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوالی خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. په پاکستان کې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د ادارې کارکونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودلو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني او چارواکو په دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بېګا رسنو ته ویل د حکومت د اقدام دوی سخت اندېښمن کړی دی او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. په 2002 کال کې هم پاکستان پر یادې خیریه ادارې له امریکایي استخباراتي ادارې سی آی اے او ډاکټر شکیل افریدي سره د تړاو تور پورې کړو او ورته ویلي وو چې خپل ټول بارني کارکوونکي دې له پاکستان وباسي. هغه مهال سیف د چلډرن له هغو تورونو نه انکار کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځې او وسلوالو پر ضد مبارزې ته ژمن دي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشرک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نه شي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
نواز شریف زیاته کړه د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډېر کار پاتې دی ځکه چې حکومت د نسلي او فرقه ییز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي په قبایلي سیمو کې د بریالیو عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تیر مازیګر د پېښور په اتاباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تللي دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز
پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړی ده. قبایلی سیمو کې زنی وسلوال وجل شوې دي او زنی د هغه ځایونه تخریبې دي او د تیښتې وروسته هغه داسې ځایونه ته تللی دي چرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمیر کې اوسېږي. موږ زنی وسلوال ډلې معلوم کړی دي.
هلته د خیبر پختونخوا گورنر ماتاب عباسی بیگا په یو بیان کې ویلي په هر صورت کې به د وسلوالو پټنځایونه ختموي. تیر ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر په ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسوالا او یو لسی وګړي وژل شوي. وسلوالو طالبانو د دې برید پرامنلې و. په ډېر اسماعیل خان او بنو کې امنیتي چارواکي وایي چې د زیارت په ورځ غرمه مهال د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې 24 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي چې په وژل شوو کې د وسلوالو ځینې مهم کمانډران شامل دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستاني نن مشال ریډیو سره په خبرو کې د بریدونو پرامنلې ده. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی الاسلا ورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخت سزا ورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په خوشا کې په بایسکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 کلن رئیس قاضي او 23 کلن شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړو. پر دواړو تور پورې شوی چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅې کوي خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي په لټونکو ته ویلي چې په نیویارک کې به په بایسکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به په ټایمز سلور لاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بېګا د استازو جرګې 201 شخړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رای ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار په داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي. نوې اډې به د هغو 250 امریکایي سرتېرو لپاره وي چې ولسمشر اوباما یې د جون پر 10 د عراق په غربي ولایت انبار کې د اسلامي دولت ډلې د نورې خاورې نیولو مخنیوي په موخه د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز 13 په زندان کې مړ شو او مړی یې 13 د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کوو چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پېښه وشوه. د اردن یو چارواکي تصدیق کړی دی چې له بغداده پروني وروستي پرواز بې له تابوته والوتو. عراقي حکومت په سمدستي توګه په دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او 13 اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې له اتن سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ویل د خپل بې پیسو هیواد په راتلونکي دی جواري نه کوي او د ورانوونکي دیوالیې مخنیوي لپاره دې مهمې پرېکړې وکړي. یونان باید د روانې میاشتې تر پای تړون ته ورسېږي کنو نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 یورو پور ستنولو په عمل کې لپاتې راتګ سره به دیوالیه شي. نو تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.26 اخیستل کیږي او په 1.50 خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.5 او په 1.65 یو یورو په 1.46 او په 1.45 یو ریال په 19.25 اخیستل کیږي او په 19.50 خرڅول کیږي. یو درهم په 28 او په 28.25 یو افغانۍ په 1.65 او په 1.85 او په یو پاکستانی روپے 222 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې موسم اوچ او تود وي او بنو کې د وریځو امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم 40 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 22 او په کوټه کې 25 او 40 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیحا امیرزاده او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان کورنۍ چارو وزارت د خیریه ادارې سیو د چلډرن دفترونه تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کابل او اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جنګېدو ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیس مشر وایي په قبایلي سیمو کې د عملیاتو له کبله وسلوال تښتېدلی دي. د طالبانو سره په نارسمي خبرو کې ګډون کوونکي د سولې راتګ ته هیله مند دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیو د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنۍ چارو وزارت بیګا نوخته په یوه بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړ. تفصیل سراج زهیر راکوي.
داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر ملکی تنظیم سیو دی چیلډرن ته حکم ورکړی شوی دی چې په دوه اونو کې دننه دي کارکوونکي غیر ملکیان له پاکستانه ووځي. کله چې مشال ریډیو د پاکستان حکومت په دې فیصله باندې سیو دی چیلډرن سره رابطه وکړه نو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وی چې حکومت د 9 غیر ملکی ادارو په ګډون د دې ادارې سیو دی چیلډرن ته هم ویلي دي چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. حکم نوټس چې جاری شوی دی هغه
دوی تا ندی ترلاسه شوی او دوی بدی لړکی د پاکستان حکومت سره خبری کوي چې په سو وجې د دوی تنظیم تړلې دی. د نوموړي په وینا چې سیو دی چیلډرن کې په پاکستان کې 1200 ملازمین کار کوي چې پکې یو هم غیر ملکی نشته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه وویل چې حکومت باید یوازې د هغه ادارو پر ضد کاروایی وکړي چې ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ وي، خو چې کومې د ملک د مفادو لپاره کار کوي باید چې د هغوی ملاتړ وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ د لاسه د پاکستان معیشت ته ډېر نقصان رسېدلی او د غټو سره سره د دې اثر په ماشومانو هم پرېوتې چې لکه بلې پتھر کې ماشومان د مختلفو رنځونو په وجه مري او یا په نورو ښارونو کې په خوارو مزدورو مجبورې دي. نوموړي زیاته کړه،
معاشي حالات د ملک ډېر زیات خراب دي، نو کو د حکومت سره سره پرایویټ سیکټر راځي د انجیو په شکل کې، هغه ته داسې سټپ او داسې کار هغه کوي چې هغه کې ماشومانو ایجوکیشن انشور کیږي، دا غو فور چې دغه هغه انشور کیږي. حکومت له پکار دي چې همدا سي کم انجیوز چې دي چې هغه انکرج کی، هغه ته سپورټ ورکړي. ها البته موږ ټول ته پته ده دا چې نور ملکونو کم ایجنسی چې دي نو هغه په مختلف شکلونو کې د ملک د حالات مزید خرابولو کې هغه انډایرکټ چینل باندې د انجیو په شکل کې هغه داسې ملک چې کم تاو تریخواله لري هغه نور هم سیوا کوي. نو کو داسې حکومت چیک اینڈ بیلنس دي چې کم هغه خلک چې هغه سوسایټي په شکل کې د هغه مقاصد او د هغه ابجکټیو نوري نه بالکل په هغه باندې لاس چول پکار دي.
یاد دي چې دا اول ځل نه دی، د دې وړاندې هم په سیو دی چلډرن په کال 2012 کې د ډاکټر شکیل اپریدی په ذریعه د اسامه بن لادن د لټون او معلومولو په تور کې بندیز لګولې شوی وو، او بیا وروسته د پاکستان حکومت په یو لیکلي ضمانت سیو دی چلډرن ته د خپلو منصوبو سرته رسولو پورې د کار کولو اجازت ورکړو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخدرزي او وسلوالي پر ضد مبارزې ته ژمن دي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د سیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې هغه تیره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دشمن د پاکستان دوست نشي کېدی او خو بد وسروال نشته، بلکې موږ له به د ټولو خلاف مقابله کول وي.
موږ د دې عزم اظهار کړی چې خپل مشترک دشمن خلاف به یو ځای جنگ کوو، کوم چې ترهګري ده. موږ افغانستان ته ویلي چې ستاسو خاوره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي.
وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سربې اسنه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د غوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی او حمایت کوونکي کمزوري شوی دي. وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې زیاته کړه چې پاکستان خپل ټول ګاونډي ملکونو سره د پوره امن تعلقاتو خواهش لري، خو دا خواهش یک طرفه نشي کېدی. وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشر ولې اوسني غیر ذمېداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. وزیر اعظم وویل پاکستان به د خپل مفاداتو په هر قیمت حفاظت کوي.
د هندوستان د سیاسي مشر والی د غیر ذمہ‌دارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قام تمایوسی شوې ده. د دې بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کوم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لري بوزي. موږ به د خپل مفادات په هر قیمت دفاع کوو، دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي.
وزیر اعظم دا هم وویل چې د تیرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټري جنرال یې زور ورکړی چې هغه په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو خصې په حیث وړاندې کوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وینا وه چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکاران خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
په دې وروستیو کې د هندو پاکستان اړیکې بیا خړپړې سوي یا د تناو ښکار سوي دي. د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. زموږ همکار مجید بابر په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک ایمل خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ځخه پوښتلې چې د دې وجه څه کېدای شي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان کسانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اوجت کانفرنس هغه سره هغه ملاقات وکړو، دا هغه ملاقات چې بانه کوو او دا فیصله هندو کړه چې زمونږ هغه نور مذاکرات ځکه نه کېږي چې یو طرف زمونږ مذاکرات کوي بل طرف ته زمونږ مخالفینو سره دی چې نو خبرې ترې کوي.
ایمل خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا په هند کې د نریندر مودی دپاره یو اندرونی سیاسی پوائنٹ سکورنگ دی؟
نو سیاسی ګټه به وي، خو دې دوران کې که تاسو وګورئ نو د افغانستان په حوالے سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې والی پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی، او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا هغه نه پس چې څومره غټې پیښې شوې نو پاکستان ټول لګی چې دې چاته چې د هند یا د هند ځینې استخباراتي ارګانونه لاس لري، او دې تاوتریخوالي چې هغه وخت تېر ورو کې زیاتوالی رالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وویل چې د دهشتګردۍ د والو دپاره به مونږ دهشتګردي استعمالوو. بیا تېر ورو کې چې کله نریندر مودی د بنگله دیش دوره وکړه، هغه بنگله دیش دورې دوران هم هغه ډېرې داسې خبرې وکړې چې هغې سره دغه تاوتریخوالی نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي، هغه چې دینو الته کې ځنه علي ځلې شروع کړی دي. نو دغه ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مې چې کې دي شي دا تاسو ته خوره نورم دي.
ایمل خټک صاحب، مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکیچ راغو، نو همیشه به نړیوال قوت یا سیمه ایز قوتونو به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله، هغه هڅه اوس نخکاری؟
نه، هغه څه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته، او د هغې وجه همدا ده ټولو کې زیات کوشش به چې دی امریکا کولو. اوس امریکا هم چې دینو د هند سره هم تعلقات ښه شوي دي، د پاکستان سره هم تعلقات ښه شوي دي، او هغه ته پته لګی چې د دواړو ملکونو حساسیت دی. نو ضروری خبره ہے کہ مخکې وروسته پکې امریکا را دانګي خبرو اترو د پاره، ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري، او بیا که تاسو پته یې تیر ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې مخکې تللي دي. نو لازمي خبره ہے چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي، نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود دی؟
ګوره جی، زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي، خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو مینځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره، یو بل والو لپاره، هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنګ چې دی نو وکړي.
د خیبر پښتونخوا په وزیر الله پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی دی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حالت کې دي. تیر مازدیګر د پېښور آیت آباد په ځانمرګ برید کې د وژل سوو د دوو پولیسانو تر جنازه وروسته خټک خبریالانو ته وویل د تیر کلونو په پرتله اوس امنیتي حالت ښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لائن پېښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوي نه دی، ولی د هغوی د موجودګۍ نښې شته، او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي، او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانی کوي. مونږ ته په نظر راځي او تاسو ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډیر فرق راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي، او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے،
هغلته کې پوځ او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي، او ځنی د هغه ځایونه تخریدلی دي او د تیښتې رستو هغوی داسې ځایونو ته تللی دي چېرته چې خارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمیر کې اوسیږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو ولې موږ ځنی وسلوالې ډلې معلوم کړي دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی ځنی خلک موږ سره د مخکې نه گرفتار هم دي. بلې خواته د گورنر هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي دا پېښه د اپریشن ضربیاذب خیبر ون او خیبر ټو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولی دی او ویلی دی چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمولی شي. تېره ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډپټي کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی و او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوبل شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په بلوچستان کې په تیره شاوخوا یو اونۍ کې په وسلوالو بریدونو کې اته پولیسان وژل شوي دي. د وځي یو شمیر پولیسان اندیشمن کړي دي او دوی وایي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل له دوی سره غږیدلی دی.
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندیشمن کړی دی. د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی.
لازمي خو نه چې پولیس سمنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار دی چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیانی دي هغه باید چې برپرانان داس خپل کردار ادا کړي. پولیس ته ګور زیات قربانیان ورکړي دي. خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چې هغه مشکوک کسان لغې شاته تللي وو روان وو شاته نور کسان سره لیدي مسکنانې ټارګټ کړه.
یو بل پولیس سپاهي فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنۍ پیشي او بل خواته د دوی بې اندازې ستړیا
ډیوټیان سیزن مرو تقریبا د دې خلکو 12 غنټې مرو د 12 14 16 غنټې د ورځې ډیوټیان دي. ریسټ نست بالکل یو ورځم ریسټ نست او تاسو کوم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان.
پولیس سپاهي عبدالباسط دامنی چې د ترګریو پیښو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنۍ ته معاوضه ورکوي. مګر
ځوان شهید رضوان شهید دا سړی چې وزي ای جی آفیس سره په بغار به الټه به دی برتالته خپل شهید خپل فند دی خپل دغه دی هغه به ماته دی رشوت ورکوي یا به خپل چې خپل پیسې په سز زلالت به وسلوي. 30 لک روپۍ وي 30 لک روپۍ به دی 5 لک روپۍ به لازمی ای جی آفیس ورته ورمنی بیا به 25 لک روپۍ به کم به واچ د قطب ملاويږي.
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سي پسې بریدونو اندیشمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان په پارلمان کې د قبلي سیمو استازي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبلي سیمو لپاره په بجټ کې لږ پیسې ایښي دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په پرتعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبلي سیمو لپاره ځانګړې پیسې اعلان کړي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دي. مشالیډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سېنېټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبې په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 ارب روپو زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقی نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی کم چې ناکافي دی.
په دې نور له سره به کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقی ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته د دوباره بد کاری لپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره یې سم نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي زمونږ سکولونه تباه شوي دي د اوبو سکل سیستم هم خراب شوی دی د هسپتالونو هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره په نور له سره به کله سره به دلته لاړ شي نو نه اربه روپۍ موږ سره پاتې شي چې هغه دی شي نو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهاب الدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي.
چونکه دا وور په پاټا کې بدلې او دا مسله به د پاټا نه حل کېږي، دا هم د عمان مسله به د پاټا نه حل کېږي. نو په دې باندې ټول پارلمنټریانز متفق دي چې فنډ کم دی، وزیر اعظم سره د ملاقات کوشش کوو چې موږ پرائم منسٹر په دې باندې کنوینس کړو چې د پاټا لپاره اسپیشل پیکیجز اعلان وکړي.
د قبایلي سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلي سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ بیان فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دې کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي،
په صبح کې ګورنر چین هغه د فاټا چې ریجیکټوي او د وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمتار بکول واری او پا دیواب لباندی که سوک بیچی را تاکمی دی او نور اغیی ڈیمان کئی نو پکار دارا جز مونگا خاغل گرانا سر دیا رابطا ہو تی.
بل خود کبایلی سیمو دا پارلمان غڑو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی اوه رب روپے قومی خزانے تا واپس کڑی شوی وی دا دی پا وینا که دا گلگت بلتستان غندی دا فاٹا هم خپل یو اکاونٹ وی نو نن بدا غرکم محفوظ وو او ترقیاتی کارونا وپی روان وو. هم دی لڑکی شہاب الدین سیاتوی دریم اورنگ
نظام دا تور پارلیمنٹری ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره او هغه په دې باندې کړی شوی دی چې دغه یو اکاونټ کلاو شي ډېر زر په دې افسنې مکې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوې وې چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوې او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 18 ارب روپۍ مختص کړې وې چې 9 ارب روپۍ خرچ نه شوې او قومي خزانې ته واپس کړی شوې.
رابع اکرم خان او د پاکستان سره سری میاشتې یا هلال احمر ادارې د قبایلي سیمو څانګې له 2008 کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبي یا قدرتي ناورینونو، ناامنیو او جګړو ځپل سوو د بیا آبادۍ او بحالۍ لپاره کار کړی. د دې ادارې د قبایلي سیمو څانګې یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته سره د خیبر کډوالو ستنیدو په اړه معلومات شریک کړي. له نوموړي سره فرهاد شینواري خبرې کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنې چې دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره څه مرسته کوي.
دې باره کې چې مونږ د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده اداره ده هغې سره مونږ اګریمنټ شوي دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک هلته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې، نو هغې کې مونږ تقریبا اوسه پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږ د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی. د منتلي راشن دی هغه هر میاشت میلاویږي او په خیبر جنسا کې مونږ په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل. د فوډ دوه زمونږ میلوټ فورټ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی هلته کې مونږ تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
په دې خوراک سامان کې څه څه شامل دي؟
اوړه مونږ ورکو، ورسره چې کوم دی تیل دي، مالګه ده ورسره، او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو.
په دې تیرو څو ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغو کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دي دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه یې کول چې دا خوراک نه دی او د معیار ښه نه دی.
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو دا باقاعده دغې سرټیفیکیشن ورته وي شوې دي، او خو هغې باوجود زه به د ساسو داسې کوم سوال دی دا به زه د خپل د متعلقه خلکو سره په هغې باندې ډسکشن وکړم، خو زه دا خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفایډ خوراک دی.
په قبایلو کې مو د صحت بنیادي مرکزونو د خلاصولو لپاره څه هلې ځلې شته؟
دې باره کې چې خو تاسو وایم چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادي لکه بیسک هیلت یونټ چې ورته وایي بنیادي طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوسه پورې روان دی. زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ دی چې مونږ سره فیمیل ډاکټر ده، میل ډاکټر دی، باقاعده MBBS ډیګری دی ورسره، ورسره پیرامیډیک سټاف دی. مونږ فری دوایانې ورکو. زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دي په محمد ایجنسی کې، په باجوړ ایجنسی کې، او ان شاء الله په دې میاشت کې به په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوت وزیرستان کې، په کورم ایجنسی کې. زمونږ پروګرام شته، خبره بیا به اکی ته راشي چې راکه فنډز مونږ سره اویلیبل دي. نو یقینا چې مونږ به یو بیسیک هیلت یونټ د کولولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي، نیډز ډېر زیات دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریټ کې
مونږ ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سو ل مليحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو لاغه ورسته تاسو ته یو شمیر نور ریپورتونه او نس پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو خو اوس د خبرونو لنډیز
دا پاکستان کورنو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورنو چارو وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې په دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دي چې دا ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. ادارې د پاکستاني چارواکو په دې ګام سخت انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د وسلوالو خلاف مبارزې ته ژمن دي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وایي په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو له کبله وسلوال په تیښته دي. تېر مازدیګر د پېښور په حیاتآباد کې په ځانمرګي برید کې د وژل شو پولیسو تر جنازې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل ځینې وسلوال له قبایلي سیمو ښارونو ته تښتېدلي دي. امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلورویشت مسکوک وسلوال وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د مجلس عسکري ډلې وایان د بریدونو پړه منلې ده. په امریکا کې یو عدالت و پاکستانی الس لورونو ته په 2012 کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې دسیسې جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 20 کلونو د بند سزا واوروله. د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بیګا د استازو جرګې 201 د جګړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 106 نوي په حق کې رای ورکړه وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړ شو. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له نړیوال هوایي ډګره ورک شوی دی. او د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانون کې ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تېره ورځ اعلان وکړ چې د دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او پور ته ستنېږي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او اوس به د پاکستان کورونی ورسپانډ ته کتنې ته ستاسو پام را وګرځو. د ورسپانې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر لوستي.
نن د پاکستان اکثر ورسپان خپل ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورسپانا د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو پترس کې لیکي چې دا خبره له هیڅ پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه لډیر مودي راستي د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپل کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخري کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولۍ فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشر کروس پاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي اداخت لاسلیک کولو وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو لپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وایي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. دریه مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري لپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکې هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. دریه اخر کې وایي چې د یو ونډي په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقش قدم لاړ نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسی ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شو. ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر روانې لړۍ د اندېښنې څرګندونه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼې انډیپېنډنټ لیکلي چې په هغه هیواد کې په لومړي ځل یو کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا اورول شوې ده. منور شاه د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دی ریپورت کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوې وه خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وځنډول شوه. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د شلو کلونو نه ډیر قید تیر کړ کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورت کې وایي دا مهال په نړۍ کې یو سل سلویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي سلور دېرش کلن اولنې تندې چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 80 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 80% خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لوی شمیره د پام وړ ده او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټول نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخه زیاتېدو اندېښمن کړي دي او ډېر یې د دې مسلې د هواري لپاره د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلي. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یوه هوکړه لیک په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د روچس خبري اژانس د لیکنې مهمې برخې له اجمل انداورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 1600 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډېر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریسټینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوسلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عامه ملاتړ ثبوت دی او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بون ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمني په بون ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنجشنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجې د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړي دا څېړنه کړي. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په 6 نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي. په 90 کسان بیا کم اندېښمن دي او په 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو غازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سختې ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوالو وروسته راغی چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي، په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نو او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
اجملاندو په دوبی کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابر کړي. د پنجشنبې په ورځ له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د دوبی د ناستې یو ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. د ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وسوې. تفصیل خان محمد سند راکوي.
په دوبی کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
دا غیر رسمي مذاکراتو او یو تعداد ورونه کابل نه تللي وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلي وو او مذاکرات ټول د دې دپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلح ته ورسېږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
ښاغلي هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوي شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروی او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجې ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي، بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلق ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15316، 15216 او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جمهوریت نننۍ خبرونه هم لا تیرو دوو هغو سره تړلې ده. په تیرو خبرونه کې تاسو د سیاستوالو له خولې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د نظریې، تحریک او عملی سیاست په اړه د همدغو ګوندونو له سیاستوالو د هغوی دریځونه واورېدل. په نننۍ خبرونه کې مو له داسې سیاستوالو او پوهانو سره خبرې کړې دي چې په بې طرفه یا د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسی نظریات او د هغوی عملی سیاست څېړلې دي. جمهوریت خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د دوو لویو ملتپاله ګوندونو په نظریو او دریځونو کې څه نکتې مشترک دي؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نظر کې اختلاف په څه شي دی؟ آیا دا ګوندونه د پښتنو د مسئلو د هواري لپاره په مؤثره توګه جمهوري مبارزه کوي او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران آیا د پښتنو پر لویو مسئلو یو ځای کار کولی شي او آیا دوی به په راتلونکي کې یو ځای کار وکړي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې مو له داسې سیاستوالانو او پوهانو سره څېړلي دي چې یا خو دې دواړو ګوندونو ته نږدې پاتې شوي ول او یا یې هم د دې ګوندونو د سیاست مطالعه کړې. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت په تیرو دوو خبرونو کې تاسو د څلورو مهمو سیاستوالانو لوخلې واوریدل چې په پاکستان کې پښتون ملت پاله سیاست څه ډول تاریخ لري او په دې سیاست کې څه ډول بدلونونه او پرمختګونه راغلي دي. تاسو واوریدل چې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سیاستوالان دا ګڼي چې د پښتنو د حقونو، د هغوی د واک او د پښتنو د قومي وحدت لپاره کار کوي او له لسیزو راهیسې دې مبارزې ته دوام ورکړی دی. تاسو دا هم واوریدل چې د دواړو ګوندونو مشران ټینګار کوي چې خپلې پخوانۍ سیاسي نظریې نه دي پریښي او نن هم د پښتنو په لویو مسلو یوه خوله دي. نن مو په جمهوریت خپرونه کې له دوو سیاستوالانو او دوو پوهانو سره د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي نظریې، دریځونو، تحریک او عملي سیاست او په راتلونکي کې د دواړو د یووالي امکان پر موضوع بحث کړی دی. ډاکټر سید عالم مسعود چې پخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر و او اوس مهال د پښتنو ولسي تحریک مشري کوي، راته د دواړو ګوندونو د نظریاتي بنیاد یا اساس په اړه معلومات راکړل.
کې د ان پی نظریه خو د پاکستان درې ویم آئین او بیا په درې ویم آئین کې صوبایي خود مختاري دا د دوی نظریه وه. په لیکلي شکل کې هم دا وه، په زبانی خبره کې هم داسې وه. د دې نه علاوه د پښتونخوا صوبه نوم بدلول د افضل خان لالا په وینا باندې دوی د پښتنو وحدت یو نقطه په منشور کې ولیکله. پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کومه وه، د هغوی دغه سلسله د ان پی نه مخکې ښکارېدله. هغوی به د چتراله تر بولانه ناره لګوله. دوی به دا وی چې موږ د بلوچستان پښتانه علاقې، د مرګلې پونیاوالی وټک ضلع او خیبر پختونخوا دی یو صوبه شي، او د دوی به دام دعوه وه چې موږ درې ویم آئین نه منو او د پونم په شکل کې د پاکستان آئین د قومونو د برابرۍ په بنیاد غوښتلی و. په هغه کې دوی د 1947 قرارداد ذکر به کولو چې دې کې د ټول ریاستونه خود مختاره آزاد وي. نو پاکستان کې که اوسېږو نو ایوان زیرین او ایوان بالا یعنی قومي اسمبلی او سینټ په دواړو کې دی د دغه ریاستونو تعداد برابر وي او د دواړو پارلیمانو یعنی قومي اسمبلی او سینټ د طاقت برابر وي.
د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي په 1990 لسیزه کې د هغه وخت پښتنو ملتپاله مشرانو ولی خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ترمنځ ځکه ژور اختلافات پیدا شول چې ولی خان د جنوبي پښتونخوا پښتانه په بلوچستان کې له ورګډېدو سره موافق شو.
کله د صوبې بحال شوې ون یونټ کې مات شو، نو دوه صوبې چې دې کومې نورې رالې، یو خو صوبه وسط خیبر پښتونخوا وایو ان ډبلیو ایف سی، او بل دې بلوچستان یو شب بلوچستان مخکې نو یا خو خانې تفصیلات یا برټش بلوچستان. نو احمد خان چې دې په دې خوشحاله نو هغه ځان لا پښتونخوا میپ په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړ. هغه میپ ته یعنې نېشنل باډي ده پښتونخوا ویل شروع شو، ولې چې هغه دا خیال و چې دا صوبه
مختار باچا چې اوس په خیبر پختونخوا کې د نېشنل پارټۍ مشر دی، پخواله عوامي نېشنل ګوند سره نږدې پاتې شوی و. دی وایي دواړه ګوندونه د پښتنو د حقونو خبره کوي، خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند له کندهار سره نږدې پاتې شوی او عوامي نېشنل ګوند له پنجاب سره اقتصادي اړیکې لري.
دواړه ګوندونه د پښتنو خبره کوي، د ډیموکراسۍ خبره کوي، لیکن په خپل خپل انداز کې کوي. خو یو مسله پکې د بدقسمتۍ نه دا ده چې جنوبي پښتونخوا چېرته ویل کېږي د بلوچستان د پښتنو ده،
برخه هغه کې دا محمود خان بیا اثر دی او پر خیبر پختونخوا کې د ولی خان اثر او دا دواړه یو بل سره منځ کې فاصله هم ده تګ را تګ لارې هم ټیک نه وي او د جنوبي پختونخوا خلک چې کوم دي هغه د خندار او د هغې سره زیاتې اړیکې او د هغې سوسایټۍ نه لږ متاثر او زمونږ د شمالي پختونخوا یا د خیبر پختونخوا خلک چې کوم دي هغه یې د پنجاب او دې سره دا اقتصادي روابط ډېر لري دواړه د دې دعوه ګرځي پښتنو د یووالي د پښتنو د حقوقو د مسافۍ او درې ورځې
د پښتنو د سیاسي حقونو او پښتنو ته د ورپېښو مسئلو په اړه د پښتون کوېسچن په نوم د کتاب لیکوال ابوبکر صدیق وای چې عوامي نېشنل ګوند پخوا په هند کې د کانګرس ملګری ګوند و نو ځکه یې تل په لویې سطحې عمومي سیاست کړی خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوازې د بلوچستان تر پښتون میشته سیمو محدود پاتې شوی دی
عوامي نېشنل ګوند مونږ دا ویلی شو چې د پخوا راهیسې داسې یو میراث لري چې هغه همیشه کوشش کوي چې مین سټریم سیاست کې برخه واخلي ځکه چې د هند په مین سټریم سیاست کې د کانګرس سره دوی ملګري وو پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغې په مقابل کې یو ووړ ګوند دی هغوی هلته په خپله سیمه کې ډېر ستونزې لري او هغې ته باید یو جواب ومومي چې په هغې کې دا مهمه ستونزه دغه ده چې دوی په یو داسې صوبه کې دي چې هغه د بلوچستان په نامه یادېږي او دوی غواړي چې هلته د پښتنو یوازې شناخت نه ومنل شي او د پښتنو حقونه هم ومنل شي د یوه قوم په توګه
دا خو د تاریخي نظریاتي سیاست خبرې وي په اوس مهال کې دواړه سیاسي ګوندونه څه ډول سیاسي نظریه لري او په کومو ځایونو کې متفق دي او چیرې اختلاف لري ډاکټر سید عالم مسعود وایي دواړه ګوندونه تر اتلسم آئینی ترمیم یا بدلون وروسته په نظریاتي توګه یو ډول ښکاري
په اتلسم ترمیم کې پښتونخوا ملي پارټي په نظریاتي توګه د ان پی په شان شوه یعنی د قومونو برابري خبره د پونم په شکل کې پاتې شوه د آئین په شکل کې هغه آئین چې دوی چې موږ په دستخط نه وکړي نو بیا دوی ته خدای موقع ورکړه قومي اسمبلی سنټ کې وو نو په وخت کې دوی په اتلسم ترمیم باندې دستخط وکړو او په دې کې د رضا رباني خپل کتاب کې د عبدالرحیم مندوخیل هغه تعاون ډېر په خصوصي توګه ستایلی دی چې دا په ظاهره ډېره کلکه ټیکاری د پښتون کمپ والا سره خو دوی ډېر د توکو نه هم زیات نرم او خیستر سره لاړل
ابوبکر صدیق وای په وسنی پاکستان کې عوامي نشل ګوند دا دریځ لري چې قبایلی سیمې د نور پاکستان په څیر نظام ولري خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قبایلی سیمو د ځانګړي سیاسي حیثیت قائل ښکاري
عوامي نشل ګوند یو ډېر ښکاره دریځ لري او غواړي چې پاکستان مرکزی سیاست یا پاکستان د سیاست سره او د پاکستان د انتظام می چې کوم سیستم دی د هغې سره قبایلی سیمې یو ځای شي یعنی هلته هم دا د فاټا قانون د تور اف سی آر او دا خبرې ختم شي د پښتونخوا ملي عوامي پارټي دریځ یو رقم بل څنګه دی خو د دې سیمو ځانګړیتوب ساتل غواړي خو د دې سیمو خلکو ته د ځنې حقونو ورکولو خبره کوي د بلوچ کوېسچن یا د بلوچ سوال چې بلوچستان د دوی راتلونکو باید څنګه وي دوی په هغه صوبه کې څنګه په دې باندې ډېر ژور اختلاف دی او دا د دوی د اختلاف هغه ډېر بنیادی اساسي یو ټکی دی
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو د ای ان پی او پښتونخوا میپ د سیاستوالانو لخلې واوریدل چې دواړه ګوندونه نن هم خپلو سیاسي نظریو ته ژمن دي خو ډاکټر سرفراز خان دا خبره نه مني او وایي په اوسمهاله سیاست کې نظریه هومره مهمه نه ده پاتې لکه پخوا چې وه
ما خیال د څو کوم نظریې ته کمیشن نه نن سبا ډېر زیات ډېر امري قسم سیاست دی عملي سیاست کې دای چې چا چا سره الائنس جوړې دی شي چا چا په اوګو باندې حکومت ته ځان چوکۍ ته ځان رسولی شي څوک نه شي رسولی
ابوبکر صدیق هم وایي چې په ټوله نړۍ کې سیاست د نظریاتو پر ځای وسط ګټو لپاره کیږي او دواړه عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه فرضونو مسئلو یو ډول دریځ لري
په ټوله نړۍ کې اوس سیاست چې دی هغه د ګټو په اساس ولاړ دی او د نظریو په اساس نه دی ولاړ د دوی په سیاست کې عمده خبرې چې هغه دوی د یو بل سره نږدې کوي هغه دا دی چې دوی پښتنو ته حق غواړي دوی د پښتنو په خلاف ظلم یا ستم چې روان دی د تیرو ډیرو کلونو راهیسې هغې خلاف ژغ پورته کوي د افغانستان په مسله دوی په یوه خوله دي چې دوی دواړه ګوندونه غواړي او بار بار ویلي دي چې افغانستان سره باید دوستي وشي او په افغانستان کې دننه د حکومت تپلو کوشش د پاکستان لخوا پای د پای ټکی ومومي
د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاسي مشران هم دا ګڼي چې د پښتنو پر لویو مسالو یې دریځ یو بل ته ورته دی او دوی په ګډه کار هم کړی او هم یې کوي دوی د کالاباغ ډیم او گوادر کاشغر لاري مثال ورکوي خو ډاکټر سید عالم مسعود د دوی د دریځ ردوي او وای په عملی توګه دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو یو ځای کار
نه دی کړی.
قلاباغ ډیم هو کچرته مونږ دا وایو چې دا زمونږ د وجنه منی دی، نو مونږ به تاریخي طور باندې ډېر لوی غلطي کوو، ځکه چې دا د سند د وجنه باندې منی دی، دا زمونږ د وجنه نه دی منی. البته که دا وایو چې دا باچا خان دا شعور خور کړی دی، نو دا دلته ټیک وایو. تر څو پورې چې د کاشغر گوادر خبره ده، نو دې کې خو قطه نه وایو، بېخي نه وایو، نن هم نه دی جو. مثلا تاسو ته مثال در کوم، یو بیان د محترم محمود خان اچکزی راته داسې وښیي چې هغه د کاشغر گوادر د روټ په حواله سره تاسو کتلی وي، ما کتلی وي، او صوبایي صدر به بیان ورکړي، چېرته سینیټر به ورکړي. خو دغه دواړه ډلې کې کمی افتخار بیان ورکړي، هغه بېله حمیت لري. خو چې اسفندیار کله پریس کانفرنس وکړي، بېله حمیت لري. که چېرته عثمان کاکړ یو بیان ورکړي، دا بېله حیثیت دی. خو که محمود خان اچکزی بیان ورکړي، دا بېله حیثیت دی.
ځینې سیاستوانان لکه مختار باچا هم د ډاکټر مسعود په څېر دریځ لري چې دواړو ګوندونو د پښتنو پر لویو مسالو لکه د ترهګرۍ پر موضوع یو ځای کار ونه کړ. خو ابوبکر صدیق وایي د ترهګرۍ مسأله په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وه، او عوامي نشل ګوند په سیاسي توګه مجبور و چې ورته په خپله یو ځواب ووایي.
عوامي نشل پارټۍ په داسې یو ځای کې سیاست کوو چې دوی مجبور وو چې دې سوال ته یو مخامخ جواب ووایي، او سیاسي فعالیت په ضد وکړي، ځکه چې قبایلي سیمې ټولې د خیبر پښتونخوا صوبې سره لګېدلې دي. قبایلي سیمو تر نیم نه زیات ولس اوس هم په خیبر پښتونخوا صوبه کې ژوند کوي. پېښور اوس هم انتظامی مرکز دی د ټولې قبایلي سیمو یا دفاع. په 2008 کال کې چې دوی انتخابات وګټل په خیبر پښتونخوا صوبه کې، نو د دوی حکومت جوړ شو، نو د حکومت په توګه دوی مجبور وو چې هغه چې د دولت پالیسی ده هغې ملاتړ هم وکړي، او د ایالتي حکومت په توګه هم. پښتونخوا پارټۍ ګمان کوم چې د اول ورځې راهیسې یو واضح دریځ لري په دې سوال چې، یعنی دوی دا ویل دي چې دا د پاکستان د پالیسیو پخوانیو پالیسیو یوه نتیجه ده، او اوس هم هغه پالیسۍ چې دوی په وینا پاکستان لاسوهنه کوي په افغانستان کې، او د سخت دریځو له لارې دا لاسوهنه کېږي، نو هغې دوی مخالف دي. خو مونږ له یاده ونه باسو چې دلته هم د هغوی په مکه ځای یو طالبان د طالبانو یو تحریک یا خوځښت یا غورزنګ جوړ نشو، د هغې په وجه دوی مجبور نه وو.
کله دواړو ګوندونو دا دریځ ومنل شي چې د پښتنو د یووالي لپاره کار کوي، د پښتنو پر لویو مسالو یو خل دي، او په پاکستان کې د پښتنو لپاره په جمهوریت توګه ټول حقونه غواړي، نو آیا دواړه ګوندونه راتلونکي کې یو ځای کېدای شي یو کنه؟ ډاکټر سرفراز خان وایي دواړه ګوندونه ښایي یو ځای مختار باچا وایي د پخوا پرتله اوس سیاست ډېر بدل شوی دی، نو ځکه ښایي په راتلونکو یو څو کلونو کې دا دواړه ګوندونه یو ځای نشي.
په نږدې وختونو کې داسې به مستقبل کې وسنه ښکارېږي چې دوی سره په یو پلیټ فارم باندې په یو دغه کې سره یو ځای شي، او داسې په نږدو اوږدو وختونو کې ماته داسې یو دغه ښکارېږي چې د دوی په منځ کې داسې د یووالي طرف ته څه خبره جوړه شي. اوس د سیاست دا رنګونه چې کوم دي دا ډېر بدل غوندي شو. هغه وخت کې سیاست سیاسی کارکن دپاره یو بله معنا لرله، اوس د ډېرو خلکو د ډېرو سره مفادات تړلي شوي دي، او ګټې تاوانونه وغیره دا او دا، او بعضې سیاسي ذات به دې ته وګوري چې تر څو پورې موږ لا په پارلیمنټ کې یا په اسمبلی کې سیټونه نه ملاو شوي، سیاست بوتلې. نو دغې سیټونو په نوم باندې د سیټونو په بانه باندې هغه د خپلو ګوندونو کې داسې خلک را په مخه کړي را مخکې کړي چې د هغې سره بیا د سیاسي کارکنانو او د هغې په منځ کې یو تکراو یا یو مخالفتونه
دا. ابو بکر صدیق بیا په ګوندونو کې میراثي سیاست د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو ځای کېدو په لاره کې خند بولی.
د پښتنو سیاست اوس هم په ځینې ډیرو بنیادونو ولاړ دی، داسې جرل لري چې په هغې کې میراث ډېر یو مهم ټکی دی. لکه فرضاً موږ ولیدل چې د باچا خان نه وروستو د هغه زوی بیا د هغه لمسی د هغه ځایناستی شو، د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وروسته د هغه زوی محمود خان اڅکزی مشر شو. د دې په اساس موږ دا ویلی شو چې دا ګوندونه به په نږدې راتلونکي کې د یو جدا ګوندونه وي، دوی به یو کېږي نه. خو دومره اوس په خلکو کې شعور شته چې په ځینې مسلو باندې دوی به یو شي. مونږ د عوامي نشتل ګوند حکومت چې په پښتونخوا کې مونږ یو ډېره جالبه په زړه پورې خبره ویل ده، هغه ده چې په لومړي ځل د عوامي نشتل ګوند ځینې مشرانو دا خبره ومنله چې جنوبی پښتونخوا یې د بلوچستان پښتون میشته سیمه دی ځان لا صوبه وګرځول شي، ځکه چې هغه خلکو خپل مسلې دي او دا به هغه خلکو ته ګټه وکړي. او دا هغه خبرې وي چې د پښتونخوا ملي اویم پارټۍ ډیر مشران ډیر خوشاله
د جمهوریت د نننۍ خبرونې ټول ګډونوال په دې اند دي چې په پاکستان کې پښتنو ته لوی مسلې ورپېښې دي او باید عوامي نشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګډه د دې مسلو د هواري لپاره کار وکړي. ډاکټر سید عالم مسعود زیاتوي چې مسلم لیگ نون او ام کیو ام له پوځ سره نږدې اړیکې لري، کله ورسره اختلاف هم کوي، خو بل اخره په دې توانیږي چې پنجاب او اردو ژبې او خلکو ته ګټه ورسوي. البته عوامي نشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لا هم په دې نه دي توانېدلي چې پښتنو ته د هغوی اساسي او بنیادي ګټه ورسوي. خو د دواړو ګوندونو مشران له مسعود سره اختلاف کوي او وایي دوی له لسیزو راهیسې قربانۍ ورکړي دي، خپل مرام یې نه دی پریښی او په پاکستان کې د پښتنو د هویت یا شناخت واک او سیاسي جمهوری حقونو لپاره به تل مبارزه کوي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه
جمهوریت.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی شئ.